د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په یوه بلې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندهار، هرات، هلمند او قلعه نو مرکزونه د طالبانو لاسته لوېدلي. نتایج شوي راپورونه وایي چې د غور مرکز فیروزکوه هم طالبانو نیولی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غني وایي هغه مهال به واک پرېږدي چې افغانان د ځای ناستې په اړه پرېکړه وکړي.
زما پوښتنه او د میلیونونو افغانانو پوښتنه دا ده، زما ځای ناسته به څوک وي او په څه ډول به ټاکل کېږي؟
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د قطر په غونډه کې د افغانستان د دولت پلاوی پر دو موضوعاتو تمرکز وکړ.
طالبان باید ژر تر ژر خپلې حملې پر شارو بندې کړي او خپل ټولو هغه پخوانیو تعهداتو ته چې د دوحې په موافقتنامې کې راغلي دي هغې ته احترام وکړي.
د افغانستان دولت طالبانو ته د جګړې د درولو تر څنګ وړاندیز کړی چې په حکومت کې لویه برخه واخلي.
په دې طرحه کې چې وړاندې شوې ده که ومنل شي د افغانستان ستونزه به په اساسي ډول حل شي.
د دې راپورونو تر څنګ خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مهیروي د ښځو لپاره کور کلی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې پرېکړې لیک په مسوده کې پر ښارونو او ښارګوټي د طالبانو حملې چې په نتیجه کې زیاتو ملکي تلفاتو ته مرجوب لا وختې غندل شوي. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله متحده ایالتونه دې هېواد ته درې زره سرتېري لیږي چې په کابل کې د امریکا له سفارته ځینې کارکوونکي وباسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ادعا کوي چې د دې هېواد په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري. بشپړ خبرونه د راپورونو له مخې د کندهار، هلمند، هرات او قلعه نو ښارونه د طالبانو لاسته لوېدلي. د راپورونو له مخې د کندهار والي او ټول امنیتي مسؤلان 215 اتل قلو ورته په شا شوي او د ولایت ودانۍ او د ښار ټولې برخې له طالبانو سره دي. له هرات هم راپورونه وایي امنیتي او نور چارواکي د هرات 201 ظفر قلو ورته په شا شوي دي. د راپورونو له مخې د بادغیس مرکز قلعه نو هم سقوط کړی دی. دغه راز د هلمند ټولې ودانۍ د مرکز لښکرګاه هم طالبانو نیولې دي. تایید شوي راپورونه وایي چې شیبه مخکې د غور مرکز فیروزکوه هم د طالبانو لاسته لوېدلی. په دې سره د ټولو هغو ولایتونو د مرکزونو شمېر چې تر اوسه د طالبانو په لاس سقوط شوي نږدې 400 ته رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوه پرېکړه لیک په مسوده کې پر ښارونو او د ښارګوټو د طالبانو حملې چې په نتیجه کې زیاتو ملکي تلفاتو ته مرجوب لا وختې غندل شوي او د سرغړونو په خاطر د بندیزونو د ګواښ تر څنګ ویل شوي چې هغه د افغانستان سوله او ثبات له خطر سره مخامخ کوي. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې دا خبره یو شمېر ډیپلوماتانو کړې او ویلي د دغې مسودې چې یوه کاپي یې د آژانس ترلاسه کړې پکې ویل شوي د دغه پرېکړه لیک مسوده د استونیا او ناروې لخوا وړاندې شوي او هغه د دې شورا د ټولو 15 غړو لخوا به تایید شي. د دغې مسودې له مخې په دې ټینګار شوی چې د افغانستان اسلامي امارات ملګري ملتونه په رسمیت نه پیژني او نه به یې وپیژني. دغه راز ویل شوي چې د هر هغه حکومت به چې د زور لارې واک ته رسېږي ملاتړ ونه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر تېره اونۍ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته ویلي وو چې دا په دې شک کوي چې طالبان دی یو سیاسي جوړجاړی غواړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدو له کبله متحده ایالتونه دې هېواد ته درې زره سرتېري لیږي چې په کابل کې د امریکا له سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. د پینټاګون ویندوی جان کیربی پرون پنځشنبه وویل د پاوز او سمندري ځواک دا سرتیری به په دو ورځو کې افغانستان ته ورسیږي چې د کابل په هوایي ډګر کې د امریکا د سفارت د یو شمیر کارکوونکو په ایستلو کې مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا په سفارت کې د کارکوونکو د شمیر د کمولو پریکړه د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس اعلان کړه. له بلې خوا د برېټانیا دفاع وزیر بن ویلس پرون اعلان وکړ چې هیواد به افغانستان ته شپږ سوه سرتیری واستوي چې په دې هیواد کې له میشتو برېټانویانو سره مرسته وکړي. د برېټانیا د دفاع وزیر په وینا دا سرتیری به په راتلونکو څو ورځو کې کابل ته ورسیږي. په کابل کې د برېټانیا د سفارت د کارکوونکو شمیر کم کړی شوی او پاتې پرسونل هغو کسانو ته د ویزې د ورکولو په چارو بوخت دي چې له افغانستانه ژر وترل ته اړتیا لري. د امریکا حکومت پرون له خپلو اتباعو وغوښتل چې له افغانستانه ژر تر ژره ووځي. په کابل کې د امریکا د سفارت په ویب پاڼه کې پر امریکایانو غږ شوی چې ځانونه په تجارتي الوتکو کې له افغانستانه وباسي. دغه سفارت په اوسنیو شرایطو کې امریکایي اتباعو ته د خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د ستونزو یادونه هم کړې او ویلي د امنیتي وضعیت او د مامورینو د شمیر د کمېدو له کبله په افغانستان کې له امریکایي اتباعو سره د مرستې په برخه کې د سفارت ظرفیت حتی په کابل کې خورا محدود شوی دی. د ترکیې دفاع وزیر وایي په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیت ساتنې په دوام کې د ترکیې اصلي هدف دا دی چې د جنگ ځپلي افغانستان د پلازمېنې د منځوي کېدو مخه ونیسي. د ترکیې دفاع وزیر هولسی اکار پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې د ترکیې په سفارت کې وویل داسې ویل کېږي چې که په کابل کې هوایي ډګر بند شي ټول ډیپلوماتان به له افغانستان ووځي. هغه وویل موږ پوهېږو چې دا کار زموږ د افغان ورونو په ګټه نه دی، نو ښه دا ده چې موږ خپل ماموریت دوام ورکړو څو هوایي ډګر پرانیستی وي. د برېټانیا د پوز لوی درستیز خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې خطرناکه امنیتي تشه به نړیوال تروریزم ته لاره هواره کړي چې دا هیواد یو وار بیا د تروریزم په مرکز بدل کړي. جنرال سر نیک کارتر د طالبانو له لوري د افغانستان د ولایتونو نیولو ته په اشاره وویل چې دا هیواد له بشري ناورین سره مخامخ دی او اوس پوښتنه دا ده چې دا تراژیدي تر دې بدتره کیږي او که نه. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ادعا کوي چې د دې هیواد په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري. د تیرې میاشتې په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په کوهستان سیمه کې په بمي چاودنه کې د نهو چینایانو په ګډون دیارلس تنه ووژل شول او پاکستاني چارواکو هماغه مهال دا پیښه د تخنیکي ستونزې له کبله بللې وه. قریشی وویل دغو دو استخباراتي ادارو دا برید د پاکستاني طالبانو په مرسته کړی. د افغانستان حکومت د قریشي د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه پورې پاکستاني طالبانو یا کومې بلې ډلې هم د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. روسي چارواکو تر غږ د چټکو الوتکو د څېړنیز انسټیټیوټ رئیس د خیانت په تور ونیو. د موسکو د لیفرتوفو د سیمې محکمې وویل د الکساندر کورانوف د توقیف د مودې په اړه به د اګست په 12مه محاکمه پیل کړي. په سن پیټرزبورګ کې تر غږ د چټکو الوتکو د څېړنیز مرکز پر رئیس شک دی چې یوه بهرني ته تر غږ د چټکو الوتکو د ټکنالوژۍ پټ مواد ورکړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولی دی ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. رازو د راپورونو سلسلې ته مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ولایتونو د مرکزونو د نیولو د بهیر په ترڅ کې کندهار، هرات، هلمند او دغراز د بادغیس مرکز هم د طالبانو لاس ته لوېدلې او نتایج شوي راپورونه وایي چې د غور مرکز فیروزکو هم طالبانو نیولی. لومړی به د کندهار د وروستي امنیتي وضعیت په اړه نور له خپل خبریاله واورو.
تیره ورځ مازدیګر مهال د کندهار ښار په لویدیځه برخه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د امنیتي کمربند تر ماتېدو وروسته وسلوال طالبان د کندهار شهر مرکزی برخو ته داخل سول او د شپې تر ناوخته د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د شهر په مرکزی سیمو کې جګړه روانه وه. د شپې نه وخت کندهار والی او نور چارواکي د ولایت د ودانۍ څخه 215 ماتل کلی اردو ته بلاړل او په دې توګه د کندهار ولایت مقام ودانۍ امنیه کمانډانی او د شهر مرکزی برخې وسلوالو طالبانو ونیولې. دغه راز د ملا صاحب سرای چې د سپر سیک کې مرکز وو هم د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلی. ویل کېږي چې یوازې د ملي امنیت ودانۍ، هوایي ټکر او کلي اردو د حکومت په واک دي. تیر شپه په کندهار ښار کې د بار غونه هم اوریدل کېده خو د تلفات په اړه لا تر اوسه معلومات نشته. د غراز د جګړې لامل په یو مارکیټ کې هم ولګیدنه وسوه، خو لا هم تر اوسه د مالی او ځاني زیان په اړه معلومات نه دي ورکول شوي. کندهار کې هم دا اوس د ښار فضا آرامه ده، خو د ډزو غږونه نه اورېدل کېږي، خو خلک لا هم په ښار کې نه لیدل کېږي ځکه چې یو نامعلوم حالت دی. نوري صاحب، دغه راز د کندهار په ګاونډ کې د هلمند مرکز لشکرګاه هم سقوط شوی دی. تر دې مخکې په مرکز لشکرګاه کې یوازې د ولایت ودانۍ او د ملي امنیت ودانۍ له حکومت سره وه، خو تیر شپه والی او نور چارواکي په شورا فوزي اده کې 215 میوان کلی وګړو ته انتقال شوي، او په دې توګه هلمند په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاس کې لیدلی. هلته هم د ورستي مارکشوب لپاره تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي.
د کندهار او هلمند پر مرکزونو سربیره د افغانستان په جنوبي نورو په تیر بیا اورزګان کې هم په دې ورستیو کې مرکز ترینکوټ کې جګړې سخت شوي، څه مو اورېدلې دي؟ هلته وضعیت څه ډول دی؟
تیر ورځ د اورزګان ځینې سیمې د طالبانو لاس ته لوېدلې وې، او جګړه د ولایت مقام 300 متره ته رسېدلې وه، خو د تیر شپې په اړه لا هم تر اوسه معلومات نه دي ورکول شوي.
ومردل چې د کندهار او هلمند مرکزونه د طالبانو لاسته لوېدلې دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان تېر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې کله طالبان لښکرګاه ته ننوتل، د لښکرګاه مرکزي زندان یې مات کړ. د هغه په وینا په زندان کې ټول سیاسي او جنایي بندیان یې آزاد کړل. د هغه په وینا د لښکرګاه په مرکزي زندان کې تر 1000 تنو زیات سیاسي او جنایي بندیان ول. طالبانو د افغانستان پر ښارونو د حملو په ترڅ کې او د ښارونو د نیولو په ترڅ کې د غراز په ډیرو ښارونو کې زندانونه مات کړي او په سلګونو بندیان هم ترې خوشې شوي دي. د غراز لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واورېدل، پر کندهار او هلمند سربیره د هرات او بادغیس مرکزونه هم د طالبانو لاسته لوېدلې دي. نور بله د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
سرانجام شام روز گذشته طالبان مسلح وارد شهر هرات شدند و ساختمان شهر کاملا تصرف کردند. به اساس اطلاعاتی که ما از منابع مردمی و همچنان یک عضو شورای ولایتی که خواست نام از او فاش نشه بر رادیو آزادی گفت که تمام شهر به کنترل طالبان در آمده و تنها قل اردوی 207 ظفر و میدان هوایی ولایت هرات در حال حاضر هم به دست نیروهای دولتی افغان هست در اینجا. و همچنان خبرها در کلانو مرکز ولایت بادغیس هم میرسه که شب گذشته بدون کدام درگیری کلانو مرکز این ولایت به دست طالبا سقوط کرده. یک مقام محلی در ولایت بادغیس که خواست نام از او فاش نشه بر رادیو آزادی گفت که طالبات ساختمان ولایت خمندانی امنیه و دیگر ادارات دولتی در مرکز این ولایت تصرف کردند و تنها لوا که در فاصله تقریبا 2 یا 3 کیلومتری جنوب شهر کلانو موقعیت داره به دست نیروهای دولتی است و مقامات ارشد حکومتی در لوای سوم در کلانو به سر میبرند.
و مورد چه هرات مرکز هم ده طالبانو لاست ولوید. امنیتی او نور چارواکی ده هرات 201 زفر قلور ده پششا شوی. ده غراز ده بادغیس مرکز قلعه نو هم سقوط کرده ده. په دې ښار کې هم امنیتي چارواکي لري لواته تللي دي. د غرض نتایج شوي راپورونه وایي چې د غور مرکز فیروزکو هم طالبانو لاسته لوېدلی. ازادي راډیو اوري، په دې اړه به نوي معلومات مو چې ترلاسه کړل له تاسو سره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اوري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه مهال به واک پریږدي چې افغانان د ځای ناستې په اړه پریکړه وکړي. ښاغلي غنی دا خبره پرون مازدیګر په ارګ کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مراسمو کې وکړه. تر دې یوه ورځ وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلو چې د طالبانو پلاوی ورته ویلي تر څو چې اشرف غنی له واکه لرې شوی نه وي دا ډله به خبرې ونه کړي. نور حال په دې رپورټ کې.
ولسمشر اشرف غنی وای د زایناسته د افغانستان خلق تاکي او د پوینا د حق به بل هیڅ چاته ورنکړي. ظاهرا د شغل غنی اشاره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان غوسته یو څرګندونه توه. ولسمشر غنی وویل
زینی وای مخصوصا مو گاونډي وای که اشرف غنی نوی یا څوکۍ پریږدي نور په هر څه سم سي او سوله به راسي. زما پوښتنه او د میلیونونو افغانانو پوښتنه دا ده، زما ځایناسته به څوک وي او په څه ډول به ټاکل کېږي؟
ښاغلی غنی د تیر کال په هوت میاشت کې ویلي وو چې د انتخاباتو له لارې واک لېږد د ده د حکومت لپاره یو نه معامله کېدونکی اصل دی. ده په هغه مهال دا هم ویلي وو چې حاضر دی تر ټاکلې نیټې مخکې انتخابات وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې له نړیوالو رسنیو سره په آنلاین مرکه کې وویل درې یا څلور میاشتې پخوا چې د طالبانو پلاوی اسلام آباد ته ورغلی و هڅه یې وکړه چې دا ډله خبرو اترو ته وهڅوي.
د دوی شرط دا دی چې تر څو اشرف غنی له واکه لاس نه وي اخیستي موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو.
خو پرون د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا برادر د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې د وخت په ضایع کولو تورن کړ. له بلې خوا د افغانستان حکومت بیا طالبان د سولې په لاره کې په خنډ پیښولو تورنوي او وایي چې طالبان پر جګړې ټینګار لري. طالبانو د سږکال په می کې د ناټو او امریکایي پوځیانو له وتلو سره سم جګړو ته زور ورکړی دی. دې ډلې په یوه اونۍ کې تر لسو ډېر ولایتونه ونیول. د جګړې په میدان کې د طالبانو له پرمختګونو سره په یو وخت پر پاکستان نیوکې زیاتې شوې. ډیری افغانان او یو شمېر پاکستاني سیاستوال اسلام آباد په تېره بیا د دغه هیواد پوځ او استخبارات د طالبانو په ملاتړ تورنوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر پاکستان بندیزونه ولګوي. پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي دي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمه غوړه اکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه او وزي اوریدل شي. لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل په افغانستان کې د جګړې لسختې دوسره دا چې وسلوال طالبان د خارونو مرکزونه نیسي. افغان ولسمشر بیا په خپلې پخوانۍ خبرې ټینګار کړی چې دی به واک پرې نږدي او دی نه پوهیږي چې که له ده نه غوښتل کېږي چې باید واک پرېږدي چا ته یې باید وسپاري. د هغه په وینا دا پرېکړه باید افغانان وکړي. د دې موضوع د تحلیل لپاره د سیاسي او حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي او استاد نصر الله ستانکزی هم را سره وصل دی. ستانکزی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
سلام و نرته. السلام علیکم.
دغه وضعیت چې اوس طالبان په چټکۍ او ډیر په بیړه ښارونه یو په بل پسې نیسي، خو افغان ولسمشر اشرف غنی بیا هم په خپلې پخوانۍ خبرې ټینګار کوي چې دی به واک پرې نږدي، باید د ده په وینا افغانان په دې اړه پرېکړه وکړي. دا په څه مانا؟
اصولا زه فکر کوم چې طالبان خپلو دغو پراختیاو سره غواړي چې د مذاکراتو مېز کې په نهایي کې خپل چیاو ښیي او دنیا ته ثابته کړي چې دوی په اکثریت جغرافیه د افغانستان باندې نفوس لري. او د ښاغلي غني اظهارات هم دا دي چې نه غواړي چې قدرت پرېږدي، او دا د دې معنا لري چې دواړه خواوې په خپل مواضیو کې ده او جګړه دوام کوي. متاسفه ده.
بله استانیز حساب، دغه خبره چې اشرف غنی کوي چې باید افغانان پریکړه وکړي، افغانان که پریکړه کوي خو یوازې دلته خبره د انتخاباتو ده. یعنی د هدف بیا هم دا دی چې په دغه شرایطو کې چې طالبان ډیر برلاسي دي او هیڅ کله د انتخاباتو خبره نه ده منلې او ویلي چې د انتخاباتو نتیجه موږ ولیدله چې هغه څه وه، آیا انتخابات شونې دي؟ آیا دا یو منطقي هغه ده؟
زبیر کوم پوسنی وضعیت کې په افغانستان اساسي قانون هته نسپل کېدلې نور مواد متاسفانه سره سیدات انتخابات شي موږ هته په عادي حالات کې تجربه لرو چې انتخابات هم نه دي کړی سره چې اوس په دې شوبد شرایط قرار لرو موږ د انتخابات مسله کاملا منتفی ده نو زه فکر کوم چې بین الافغانی اصول اسلامی اصول او همدارنګه هغه نړیوال حقوقي موازین چې د نړیوال سطح وجود لري او همدارنګه موږ ځینې اعلانات لرو هغه لکه د لویې جرګې مسائل ده ته باید مخه شي او دا مسله د لارې نه حل شي انتخابات مسله زه فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې د یو منتخب حکومت راتګ د موجوده حکومت په عوض ډېر عملي نه بریښي
د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د پریکړې لیک یو مسوده برابر کړې ویلې دي چې په واضح ټکو چې د افغانستان اسلامي امارت چې اشاره طالبانو ته ده په رسمیت نه پیژني تر دې مخکې هم په دې ورستیو کې افغان چارواکو امریکایي چارواکو او نور ویلي چې که طالبان هڅه کوي چې د زور لاري ټول افغانستان ونیسي وخت ورسیږي نو دا رژیم چې دوی غواړي په افغانستان کې حاکم کړي هغه به یو منځوي رژیم وي یعنی ممکن داسې لکه د شمالي کوریا یا نورو چې منځوي شوی وي یعنی فکر کوي چې دغه ډول ګواښونه یا دغه سي خبرداري طالبان باندې به کوم تاثیر وکړي او دوی به دې ته حاضر کړي یا اړ کړي چې په یو ډول باندې د افغانستان پر راتلونکي نظام
زه فکر کوم چې طالبان یو تجربه له دغه وضعیت خپل حکومت په هغه زمان کې چې امارت اسلامي په افغانستان کې حاکم و درلودې د مانا چې دنیا ورسره ډیپلوماتیک اړیکې نه درلودې هغه رسمیت نه پېژند او ډېرې ستونزې ورته مخامخ شوې وې لغنه په تجربې سره دا واقعیت خبره ده چې په طالبانو کې وبخښي په افغانستان کې یوازې یوه ډله هیڅ وجه حکومت نشي کولای اوسنی شرایط هغه شرایط نه دي ولو که واک په زور هم واخیستل شي یقیني خبره دا ده چې یو ځانګړې ډله یو معین قشر د ټولنې په افغانستان باندې حاکم کېدی نه شي نو دنیا هم همدې ته پاملرنې سره او هغه نړیوال موازین چې دي په هغه باندې تاکید کوي طالبان هم تر اوسه پورې نه وایي چې موږ یو ځانګړی یواز قدرت انحصاري قدرت ځان ته غواړو اما په هر صورت کې داسې یو روحیه وجود لري داسې اقدامات وجود لري د نننیو مناسبات کې طالبان له ستونزو سره مواجه دي
د سیمې د هیوادونو مشکل به څه وي که چیرې طالبان دغه سي د زور له لارې واک ته رسیږي که نړیوال په تیر بیا امریکا متحده ایالات دا د طالبانو هغه احتمالي رژیم که چیرې د زور له لارې واک ته رسیږي منځوي کړي فکر نه کوي چې د سیمې د هیوادونو په تیر بیا پاکستان او ایران لپاره به هم ستونزه وي چې هغه رژیم وپیژني په رسمیت او که وی نه پیژني او که پیژني څومره او که نه پیژني هم
دغه چې یو له پاکستان هم بیان شي کولی د دنیا لور هیوادونه بیل سیاست وچلي مثلا دا اوس د یو ستراتیژیک دوست چې یو څه د روسیا نه وایي موږ ما ته به ویل چې اسلامي امارات نه وایي دا به غواړم مثلا پاکستان له چین سره د نړۍ په اړه نه وایي چې د سیو حکومت د دې په ډول کرامس نن دا یو لوی څه د افغانستان د راتلونکي بهرني سیاست پر
کور ودان د افغانستان د سیاسي او حقوقي مسایلو تحلیلګر او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانګزی چې په دې خبرونه کې مراسم را غډون وکړ او د افغانستان د ورستي وضعیت په اړه مو خپل نظر را سره شریک کړ
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
په افغانستان کې د جګړې له سختې دو سره د قطر پلازمینه دوحه هم په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په اړه د څو غونډو کوربنه وه د افغانستان حکومت طالبانو ته ویل کېږي چې وړاندیز کړی جګړه ودروي او په حکومت کې لویه برخه واخلي د افغانستان بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم هغه راپورونه رد کړ چې ګوند افغانستان له هند څخه پوځي مرسته غوښتي ده. اتمر وایي په افغانستان کې د ولسواکۍ ساتل او د زور له لارې واک ته د طالبانو د رسیدو مخنیوی یوازې د افغانستان د دولت نه بلکې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی او د نړۍ مسؤول هیوادونه له دې مسؤلیت څخه اوږي نشي سپکولی. د ښاغلي اتمر سره زما همکار اجمل ان مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې په دوحه کې په تیرو درې ورځو کې له غونډو او ناستو څه ترلاسه شول.
افغانستان حیات چې مشري جناب ډاکټر صاحب عبدالله کوله دوه شیانو باندې ټینګار لري. یو چې طالبان باید ژر تر ژر خپلې حملې پر شارو بندي کړي او خپل ټولو هغه پخوانیو تعهداتو ته چې د دوحې په موافقتنامې کې راغلي دي هغې ته احترام وکړي، او دویم ژر تر ژر کښېني د سولې د خبرو دپاره او حقیقي خبرو دپاره او یو سیاسي جوړجاړي ته سره ورسیږو. اوس نو زموږ توقع دا ده چې دغه پیام هم د ګاونډیو د خوا هم د بین المللي همکارانو د خوا او هم دا د مسکو ترویکا چې ورته وایي د دې میکانیزم د خوا د ټولو خواوو سره دا پیامونه په یو شان و طالبانو ته ورسول شي.
اتمر سه په ورستیو کې طالبانو غونډوي هوادونو ته، ایران ته، روسیې ته، چین ته سفرونه لرل، همدارنګه پاکستان ته لاړ، په دوه حکیم دي دمګړې د سخکاری چې په روانو خبرو کې هغه چې موږ له دوه نه اورو افغان دولت یو دریز لري او طالبان کاملا جلا دریز لري. معلومه خبره ده چې نړیوال ټولنې ملاتړ کپار لوري باندې شي دا کېدل شي چې لورې بدل کی. ظاهرا تاسو فکر کوئ چې د منطقي یا سیمایي اجماع په ترلاسه کولو کې افغان حکومت برلاسه دی او کنه طالبان په دغه ورستیو سفرونو برلاسه دی او کېدل شي د سیمې ملاتړ خپل کړي.
په هیڅ وجه نه، دوی هر ځای ته چتللی دي همدا پیام ورکول سوی دی. دنیا څو خبرې لري چې و طالبانو ته په وضاحت کړی دي. اوله خبره دا ده چې دنیا صلح غواړي او سیاسي جوړجاړی غواړي. دنیا دا غواړي چې جګړه ودرېږي. د افغانستان د مظلومو خلکو د وینې تویدو مسؤلیت باید طالبان وانخلي. طالبان باید دا چې افغانستان د خارجي تروریستانو په ځالګۍ بدل نشي. دا هغه پیامونه دي چې دنیا و طالبانو ته ورکړي دي او اوس یې هم ورکوي. دا په دې کې دنیا او سیمه اجماع لري او موږ امید لرو چې طالبان په دې پوه شي چې د دنیا د اجماع په مقابل کې درېدل نه د دوی په ګټه ده، نه د دوی د دوستانو په ګټه.
ښاغلی اتمر، د دنیا له پیغامونو داسې ښکاري مثلا د امریکا د متحده ایالاتو له چارواکو یا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن خبرې درلودې چې د تاسو خبره سمه ده، دوی طالبانو ته وایي چې په زور واک ملاندې کوي، خو هغه اخري څه چې دوی وایي هغه دا دی چې که طالبان په زور واک لاندې کې دوی به منځوي یا دوی سره به مرستې ونکو. فکر کوي چې دا کافي دي؟ آیا طالبان ته دا مهمه ده چې نړیوالې منځوي کې یا نړیوال ورسره اړیکې ولري ونه لري؟
البته دا په یوازې ډول کافي نه ده، یا ماده په ډیپلوماتیکه ژبه یو ډیر مهم پیام و طالبانو ته رسوي. ځکه د دنیا فیصله هماغه فیصله ده چې د ملل متحد د امنیت شورا په مصوبې کې هغه 15مه دیارلسمه مصوبه ده، په هغه کې دا موضوع راغلې ده چې دوی به هیڅکله د طالبانو یو رژیم ونه مني. دوی صلح غواړي او دوی د طالبانو ګډون لکه نورو افغانانو په یو نظام کې غواړي. اوس مهمه و طالبانو ته دا ده چې اول په دې سر خلاص کی چې جنگ د حل لاره نه ده او د دنیا د نظر په مقابل کې درېدل دوی
په ګټه نه دي. د امریکایي چارواکو عکس العمل په ورستیو کې د غفر لپسې چې ولایتونه سقوط کوي داسې دی چې امریکا ظاهرا د امریکایي چارواکو عکس العمل د سخکاری چې د دوی لپاره د افغانستان د نظامی ماموریت برخه نور پای ته رسیدلې ده. دوی وایي چې د افغانستان حکومت کافي تجهیزات لري، سرتیری لري، وسایل لري، نړیوال ملاتړ لري او دوی باید خپل د خپلې خاورې دفاع وکړي. دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دریزن د ښاغلي بایدن خبري هم دي دغه دریز تاسو ته ډول ارزوي.
البته اوس هم امریکا زموږ د دفاعي او امنیتي قواوو سملاتړ لري او دا ملاتر هم مالی دی، تجهیزاتی دی، او هم په نورو ډګرو کې دی. موږ خو همیشه دا خبره کړې ده چې د افغانستان دفاع، د افغانستان د خلکو دفاع طبعاً د زموږ مسؤلیت دی چې باید وی کړو، اما دوی هم باید په دې سر پوره خلاص ولري چې بین المللي تروریزم یوازې د افغانستان د خلکو دشمن نه دی، بلکې د دنیا، د امریکې، د منطقې، د اروپا، د آسیا دشمن دی. همدغه دلیل وي چې دوی رانل افغانستان ته، او اوس همغه بین المللي تروریستان همدا اوس په افغانستان کې دا جګړه زموږ د خلکو په ضد باندې توده ساتلې ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمرو وړاندې به دغه راز واوري چې د افغانستان حکومت طالبانو ته وړاندیز کړی چې جګړه ودروي او په حکومت کې لویه برخه واخلي. خو اوس په افغانستان کې د سهارت نیمې بجې شو، یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د کندهار، هلمند، هرات او قلعه نو بادغیس و بخی مرکز قلعه نو خارونه هم ده طالبانو لاسته ولی بدل دغه راز نتایج چوی راپور نوی چی ده غور مرکز فیروزکو هم طالبانو نیوالی تر اوسه پوری خپلواکو سرچنو ده خبر ندهی تایید کرده. ده ملګرو ملتونو ده امنیت شورا ده او پریفرلیک پا مسوده که پر خارونو او خارگوٹی ده طالبانو هم لیچ پا نتیجه که زیادو ملکی تلفات تمر جوب لاوخت غندل شوی او ده سرغړونو په خاطر ده بندیزونو ده گواخ تر سنگ ویل شوی چه هغه به ده افغانستان سول او ثبات لخطر سره مخامخ کړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې دا خبره یو شمېر ډیپلوماتانو کړې او ویلي چې د دغې مسودې یوه کاپي یې ترلاسه کړې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله متحده ایالتونه دې هېواد ته 3000 سرتېري لیږي چې په کابل کې د امریکا له سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. د پنټاګون ویاندوی جان کیربي پرون وویل د پوځ او سمندري ځواک دا سرتېري به په 2 ورځو کې افغانستان ته ورسیږي چې د کابل په هوایي ډګر کې د امریکا د سفارت یو شمېر کارکوونکو په ایستلو کې مرسته وکړي. د امریکا حکومت پرون پنځشنبه خپل ادبا او غوښتل چې افغانستان ژر تر ژره ووزي. په کابل کې د امریکا د سفارت په ویبپاڼه کې پر امریکایانو غږ شوی چې ځانونه په تجارتي الوتکو کې له افغانستان وباسي. د ترکیې دفاع وزیر وایي په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیت ساتنې په دوام کې د ترکیې اصلي هدف دا دی چې د جنگ ځپلي افغانستان د پلازمېنې د منځوي کېدو مخه ونیسي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکار پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې د ترکیې په سفارت کې وویل داسې ویل کېږي چې په کابل هوایي ډګر کې بند شي ټول ډیپلوماتان به له افغانستان ووزي. د بریتانیا د پوځ لوی درسیز خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې خطرناک امنیتي تشعب به نړیوال تروریزم ته لاره هواره کړي چې دا هېواد یو ور بیا د تروریزم په مرکز بدل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ادعا کوي چې د دې هېواد په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري، او روسي چارواکو تر غږ د چټکو الوتکو د څېړنیز انسټیټیوټ د رئیس د خیانت په تور ونیو. پر هغه تور پوره شوی چې یو بهرني ته د دغه الوتکو د ټکنالوژي پټ مواد ورکړي دي. که غواړئ د دې خبرونو تفصیل ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته، پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو 2 اونیز خبرونه مهیروي د خزو لپاره او د غراز د کور کلی. خو تر دې مخکې یو بل موضوع، د افغانستان حکومت طالبانو ته وړاندیز کړی چې جګړه ودروي او په حکومت کې لویه برخه واخلي. پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په قطر کې وویل چې د سولې لپاره د افغانستان د دولت طرح قطر ته سپارلې ده. قطر په دې سربېره چې د بین الافغاني خبرو کوربتوب کوي، په وروستیو کې د منځګړیتوب هڅې هم ډېرې کړې دي. نور حال په دې راپور کې
د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت د قطر په وسیله طالبانو ته په حکومت کې د شراکت وړاندیز کړی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس په دوحه کې په ترویکا یا د امریکا، روسیې، چین او پاکستان په غونډه کې د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل لپاره پلان وړاندې کړ. د بیل دي چې طالبانو ته په واکې د وانډې ورکولو اندازې ته اشاره وکړي، وویل د افغانستان د حکومت د سولې طرحه د قطر له چارواکو سره شریکه شوې ده. شاغلی عبدالله وویل چې له طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې لپاره د نورو هیوادونو منځګړتوب ته اړتیا ده. په همدې حال کې فرانس پریس خبري اژانس وایي د افغانستان د حکومت وی سرچینې ورته ویلي چې قطر ته ویلي چې که طالبان جګړه ودروي نو د افغانستان دولت حاضر دی چې طالبان په واکه شریک کړي. د افغانستان د ملي مصالحه د عالی شورا ویاند فریدون خوزون چې اوس په قطر کې دی له آزادی رادیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي. دی وایي
په دې طرحه کې چې وړاندې شوې ده که ومنل شي او پرې بحث وشي د افغانستان ستونزه به په اساسي ډول حل شي. دا به تر وخت مخکې وي چې جزئیات یې وایم، خو له سیاسي مشارکت رانیولې تر یوې بشپړې سیاسي موافقې پورې ټول موضوعات په دې کې شامل دي او اوس دا طرحه د کوربه هیواد په لاس کې ده.
موضوعات درې شامل است، پرداخته شده که فعلا در اختیار کشور میزبان است.
راپورونه وایي چې حکومت طالبانو ته د 50% واک وړاندیز کړی دی. د افغانستان د حکومت له لوري طالبانو ته دا وړاندیز لږ مخکې تر دې وشو چې طالبانو غزنی ښار ونیو او ورپسې په هرات، کندهار او لشکرګاه کې پرمختګونه وکړل. په همدې منځ کې داسې راپورونه شته چې قطر او ترکیه هڅه کوي چې طالبان اوربند ته وهڅوي، خو طالبان چې اوس ځان په قوي دریس کې ویني اوربند او جوړجاړي ته لیوال نه ښکاري.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند ښځو په دامه خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونې ته خره غلاست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د واده شون جنوت خه د کورنۍ د نملاتړ ستونزې ته ځانګړی شوې ده. یو شمیر کورنۍ کله چې لور واده کړي بیا یې د هر ډول تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې که د لور څخه د خسرګنۍ یا میړه پر وړاندې ملاتړ وکړي دا به یې د لور په شخصي ژوند کې مداخله کړي وي، خو د تاوتریخوالي پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کومې ستونزې راولاړولی شي.
لواده دی باندې قیدات ډیر ولګول د خپل علاقه البته او د دې کورنۍ او زما خور باندې ډیر ظلمونه کوله. درس ته خو هیڅ نه پریخوده، حتی ازمون کور ته نه پریخوده.
کورنۍ څنګه کولای شي چې د قانون سره سم د خپل لور ملاتړ وکړي؟
قانوني له لحاظه لار او مور حق لري چې په دغه موضوعاتو کې د خپل لورې حمایت وکړي.
د تاوتریخوالي ښکار شوی خزا که د کورنۍ ملاتړ له ځان سره ونه لري د اروایي پلوه له کوم ډول ستونزو سره مخ کیدای شي؟
خزي ډیر حساس روحیه او روان لري. که چیرې په مناسب ډول ملاتړ ونه شي دغه خزي د انزوا خواته ځي او بل اخر په خفګان او ناامیدۍ باندې اخته کیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې دیوي خزي په غک پیلېږي.
زه خپل د کورنۍ ژوند کې د خپل خاون سره په مخالفت سره مخ شوم. هغه ډیر شدید مخالفت و، نو ما فکر وکړ چې خپل ورونه راولم او د تورته وای کو اندای وای چې د ستا ورونه دي. نو زه ولرم د خسر کوته می او لیور میرا وصل مویته راس. نو از ما لیور دای وبخښو ژوندې نه ده. هغه راغل په ورته وای نو دا مشکل هم پدې ځای کې حل ک
دا عفیفه معروف و چې خپل کورنۍ ستونزې د خبرو لاري حل کړي. به هغه وای د کور ټول ستونزې اول باید په خپل په خبرو حل کړو او کنه بیا کېدل شي د دریم کس په منځګړی توپ یې حل کړو. عفیفیتا ورته فاطمه هم راته د خپل خور کیسه کوي. هغه وایي خور یې د خسرګنۍ له تاوتریخوالي سره مخ و، خو دوی وتوانېدل چې د خپل خور په ملاتړ د خبرو اترو له لارې حل کړي. هغه زیاتوي
زما خور چې نوې واده وکړه نو دا زما خور ماسله و، نو کله چې د دې واده وسو هلک کورنۍ چې راغله ټول شیان قبول کړه چې مونږ یې پرېږدو درس ته هر شی ته. نو پس له واده دې باندې قیدات ډیر ولګول د خپل هلک البته او د دې کورنۍ او زما خور باندې ډیر ظلمونه کوله. درس ته خو هیڅ نه پرېښوده، حتی ازمونږ کور ته یې نه پرېښوده. خپلوانو کره وادونو ته هیڅ شی ته اجازه یې نه درلودل چې لاړه سي. نو د دې علت هم نه و معلوم. هغه بیا موږ داسې یو کار وکړه چې د دې خپلوان هم یو څو نفره مشران، البته هغه کسان چې د دې په فامیل کې یو څه پوه، هغه او یو څه هغه د دې د منطقې هغه ملا مو پیدا کړه، نو موږ خپله هغه مشران ورغله، نو دوی ټول سره کېنول. بیا ملا چې دا خبرې واورېده نو د علاقه ښه دغه کړه، سرزنش یې کړه، بیا اوس شکر ښه ده.
د کابل ولایت اوسیدونکی زمیر وایي چې د خور او لور نه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ کول د کورنۍ مسؤلیت دی. هغه له دې ډول حالت سره مخ شوی او له پایلو یې خوشحاله دی. هغه په دې اړه وایي
د تاوتریخوالي په مقابل کې زه خپله ودرېدلی، ما باید ودرېږي. موږ هم مثال درې څلور خورګانو واده کړی دی، کنه دغسې مثال یو مثال د شکر د نور مشکل نه دی لیدلی، یو مثال دغسې مشکل مو مقابل کې ودرېدلو. البته اول که سړی خپله عاقل کنه پوه شي باید اجازه ورکړي، او بیا هغه کوم ځوان یا کوم سړی چې سال دا تاوتریخوالی په لاره شي کنه خپل هغه ښځینه یا سال ظلم کوي، دغه خبرې کې باید درېدنه اوسي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیات ډولونه ثبت شوي چې یو له دغو ډولونو یې دا دی. ځینې کورنۍ له واده نه پس د هر ډول تاوتریخوالي پر وړاندې د خپلې لور ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې د واده شوي لور څخه ملاتړ کول د زوم په شخصي ژوند کې مداخله کول دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون او د افغانستان نورو نافذه قوانینو مور او پلار ته د خپلو اولادو پر وړاندې د دفاع او ملاتړ حق ورکړی. د حقوق پوهانو د اتحاد مرستیال عبدالوحید فرزایی وایي د لور او خور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ د هغې په شخصي ژوند کې مداخله نه بلل کیږي، بلکې کورنۍ مکلفه ده چې د تاوتریخوالي پر وړاندې د خپلې لور قانوني ملاتړ وکړي.
قانوني له لحاظه پلار او مور حق لري چې په دغه موضوعاتو کې د خپل لورې حمایت وکړي، او کله چې خپل د دې لور نه غواړي چې دغه موضوع مطرح کی یا نه غواړي چې دغه عریضه وړاندې کی یا نه غواړي چې دا موضوع دولتي چارواکو ته ورسیږي، نو پلار او مور باید د صلح لارې غوره کړي. یعنی په دې معنا چې دا د دې نجونې حق ده چې غواړي دغه خپل حق استعمال کی یا غواړي چې دغه خپل حق استعمال ونه کی. دا د دې ښځې حق ده او پلار او مور د دې ملاتړ حق لري، خو داسې نشي کولی چې د غنجنې ونه غواړي چې د خپل حق استفاده وکړي او دوی په دې باندې په جبري شکل د دې د حق استفاده یعنی سبب وشي.
لکه څنګه چې انسان ټولنیز مخلوق دی او له ټولنې جدا انساني ژوند نشي کولای، همداشان ټول انسانان د یو بل مرستې ته اړتیا لري. د اروایي ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح وایي که یوه ښځه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ ونه لري، ممکن له ګڼو اروایي ستونزو سره مخ شي.
د ګډ کور په ژوند کې طبیعي خبره ده، په ځینو کورونو کې ښځې د ډېرو ستونزو او تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي. بناً ښځې کوښښ کوي ترڅو دغه ستونزې حل کړي، او د دوی یوازینی د شکایت مرجع او د شکایت ځای او هیله او امید هم هغه مور او پلار دی. ښځې ډېر حساسه روحیه او روان لري، که چیرې په مناسب ډول ملاتړ ونه شي دغه ښځې د انزوا خواته ځي او بالاخره په خفګان او ناامیدۍ باندې اخته کېږي، او حتی په ځینو مواردو کې دا ښځې ځانوژنې ته هم لاس اچوي. بناً په داسې حالاتو کې کورنیو ته خصوصا مور او پلار ته لازم ده ترڅو د خپل د کورنۍ غړي لور یعنی د دوی په سم ډول ملاتړ وکړي، او په داسې ډول ملاتړ وکړي چې د هغوی په کور کې د اصلاح په نیت وي.
دا چې د ښځې او مېړه په ژوند کې مداخله کول څه ته وایي، او د خور او لور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ کول څومره اړین دی، دا به د عام خلکو په خبرو کې واورو.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکی. د تاسو د پښتنې په ځواب کې باید وایم چې د خاون او ښځې په شخصي ژوند کې د کورنۍ هیڅ غړی باید مداخله ونه کړي. دا چې د ښځې او خاون ترمنځ کوم شخصي موضوعات رامنځته کیږي، کوم خپګان رامنځته کیږي، نو د کور غړو ته لازمه نه ده چې د دوی په منځ کې مداخله وکړي.
سمیر رحمان رحمانی مده کابل کار تجارت سیدون کی زینی وقت خواهی خسر ارکی چی پس زینی مسائل و چی مسائلو که مداخله او کری تلا چی دا خزی او میره تر منز کمی سونزی را منز تکی یا دیتا دا غستونزی رسی گی چی دوی لیاو بلس خواهی جلاکی گی نو دی وقت که کولیشی چی خواهی خسر خپلا انگور تا وزوی تا ورداخل شی پس لی مسائلو که شخصی مسائلو که دا دوی تر منز جور جاره او کری
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې باید شیبا سعادت خبري واورو چې مګور سره په همدې اړه مرکه کړې ده. اغلی سعادت که په سر کې راته وایست چې د تاوتریخوالي پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کومې ستونزې راولاړولی شي؟
د تاوتریخوالي پر وړاندې د لور یا خور څخه ملاتړ نه کول په حقیقت کې تاوتریخوالي ته رشد ورکول دی. کورنۍ دې باید دا ځان ته معلومه کړي چې که چېرته واقعیا د لور سره تاوتریخوالي صورت نیولی وي، نو باید هغې لپاره د عدالت وغوښتلی شي او انصاف دې ورسره وشي. خو که چېرته د دوی ملاتړ ونه شي او دوی همداسې پرېښودل شي، نو ډېر بد عواقب یا پایلې به له ځانه سره لري. چې موږ او تاسو په خپلو ټولنو کې د داسې پېښې او قضیې شاهدان یو، یعنې زموږ نجونې ډېری وخت د تاوتریخوالي لاندې قرار لري او دوی په همدغې تاوتریخوالي باندې خپل شپې او ورځې تېروي. زموږ ډېری خویندې سوځول شوي دي، د هغوی سره د انساني کرامت خلاف عمل شوی دی. په ژوندون کې د هغوی څخه پزه، غوږونه او نوکان ترې ایستل شوي دي. همدارنګه مختلف هغه غیر انساني او غیر اخلاقي اعمال ورسره شوي دي. که چېرته د تاوتریخوالي کوم ډولونه موږ او تاسو ګورو، دا زموږ په خویندو باندې شوي دي او موږ په خپلو ټولنو کې د دوی شاهدان یو. نو د دې وجه او د دې اصلي لامل هغه کورنۍ دي چې دوی د بعضې د عواملو له وجې نه او یا هم د بعضې ملحوظاتو له نظره دوی د خپل لورګانو د ملاتړ څخه صرف نظر کړی دی.
اغلی سعادت، ستاسې په نظر باندې د لور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې د کورنۍ ملاتړ د هغې په شخصي ژوند کې مداخله ګڼل کیږي؟
د لور او خور څخه ملاتړ د تاوتریخوالي په مقابل کې هیڅکله هم مداخله نه ګڼل کیږي، بلکې دا کار د خپل لور او خور څخه د حفاظت په معنا دی. هر یو مور او پلار د اسلامي او انساني وجیبه لري چې د خپل لور او خور یا هم اولادونو څخه ساتنه وکړي. دغه ساتنه که په خپل کور کې وي او یا هم د خسرګانو په کور کې وي، یعنی که یو پلار یا غواړي چې خپل لور ورکړي او د هغې ژوند جوړ کړي، نو د هغې د راتلونکي ژوند لپاره باید د ډېر احتیاط او دقت څخه د کار واخیستل شي، تر څو په راتلونکي کې د تاوتریخوالي ښکار نه شي او کورنۍ دې ته مجبور نه شي چې د هغې په شخصي ژوند کې مداخله وکړي. نو زما د میندو د پلارونو څخه یا د کورنۍ څخه مې دا جدي غوښتنه ده چې لطفاً د خپلو لورګانو په ورکړه کې له ډېر احتیاط او دقت څخه واخلي، تر څو په راتلونکي کې له داسې وضعیت له داسې حالاتو سره مخامخ نشي. هیڅ یو مور او پلار نه غواړي چې د خپل لور په شخصي ژوند کې مداخله وکړي، بلکې غواړي چې اولاد یې خوشحاله او ښه کورنۍ ولري. هیڅکله د خپل اولاد بد نه غواړي، خو دا چې د لور په ژوند کې کوم ستونزه موجوده وي یا د کوم ډول تاوتریخوالي لاندې قرار ولري، نو مور او پلار دې ته مجبوریږي چې د خپل لور په شخصي ژوند کې مداخله وکړي، تر څو دا ځان ته معلومه کړي چې د لور کوم حق او حقوق چې لري هغه تر پښو لاندې شوي یا نه، یا د لور د ژوند لپاره تهدید یا فشار موجود دی، او یا هم کیدای شي کومه بل ستونزه ولري. نو د دغې ستونزې د حل لپاره دواړه کورنیو سره باید خبرې وشي او د هغې لپاره باید یو حل لاره پیدا شي، تر څو وشي کولی چې دغه راتلونکي ژوند چې کوم هلته لري ته په آرامۍ او په خوشحالۍ سره پر مخ یوسي.
تنی مینړی اوریدونکو، د دې ونې خبرونه چې د لور څخه د کورنۍ نم لا تړستونځه ته ځانګړې شبي و هم دمروه. تربیه د خدای پامن.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیان او زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې هر خبرې ته اندېښنه یا تشویش کوي؟ اندېښمن یا تشویشي انسانان څومره کورنۍ او ټولنې ته سرخوږی جوړوي او څنګه ځان او کورنۍ له تشویش او اندېښنو خلاص کړو؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د ارواپوه سره مرکه هم لرو. فایل کې راپور لرو چې اوریدو ته ستاسې پام را اړوم. قدرمنه دوستانو، تشویش یعنی هغه حالت چې ستونزه ولري خو د حل لارې در څخه ورکوي، چې همدا د ناهیلي کېدو سبب کیږي او بالاخره همدا د ناهیلۍ احساس مو جنجالي طبیعت کوي یا هم له خلکو مو منفوره او ګوښه کوي. ارواپوهان وایي د تشویش سمه درملنه ځکه نه کیږي چې ډېر لږ شمېر خلک په دې پوهیږي چې تشویش هم یوه ناروغي ده چې د حالت زیاتره پروسه پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي لورای ښکاري ده چې ډېره اندېښنه او تشویش لري. له نازنینې اورو.
زه خپله نو یو سوی مې بندېده او لورکۍ مې کونډه سوې ده، ورته ځورېږم، ځان ځوروم، نو ورته تشویش کوم چې خدای دا به څنګه سي، دا به بېخي اوس همداسې مې تعداد سوی ده د تشویشو. اوس خپله زه داسې فکر کوم چې زه وایم زه دلته نه یم ناست، بېخي زه بل چایم. دغسې زه فکر کوم، زه وایم زه نه یم، زه نازنین نه یم، دغسې فکر کوم، زه وایم بېخي بل څوک. په اعصابو مې دغسې بد باندې تشویش ډېر کړم چې تشویش بېخي خوب نه لرم، یوه ثانیه خوب نه لرم. سړی چې خوب ونه کړي خوښته باندې تشویش کوي، دغسې کړم دا تشویش شو. دونه خبرې او خندا نه کوس چې راسو درې کلمې خبرې م نه کوو، ټول تشویشو کې ناست. ورځ تر بلې همدا ډېری کې لا دې موږ په سړو کې دغه ستا تشکای اور بل بله مې پوهېږم، دغسې سه وایم چې زه وایم بېخي ذاتي له سره زه ته وایم سر مې داسې وچاو ده له تشویش له لاسه، سر به مې اوس وچوي. دغسې تشویشو داسې کړم، کوشش خو ډېر کوم، خدای دې پاک دې تشویشونه له ټولو مسلمانانو له ټولو دوستانو لرې لرې، الله پاک دې رحم وکړي چې له ما نه م له ایسته سي دا تشویشونه خلاص سي. دا دې ما په خدای ته خپل په لاس کې ساتي. زه ډېر کوشش کوم چې زه تشویش کېننم، خو دغسې سه وایم اوس څنګه وکړم. دا یو نیم کال دغسې سه وایم. همکاران خوران ته یو دوه درې کلمې چې راته وایي ولې نه غږېږې، څه شی دي چې یو خبر ورته کوم، دغسې سه وي دغسې وي، دوی هم راسره په تشویش سي، بیا مې لږ زړه ښه سي سپک سي که یو نه کړم اما سي دام ناسه.
تشویش یا اندېښنه بېلابېل عوامل درلودلی شي. د ارواپوهانو په باور د کمترۍ احساس درلودل، بېوزلي، بېکاري، د احساساتو متضرره کېدل، دا ټول هغه څه دي چې یو انسان په تشویش اخته کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد قاسم په دې اړه داسې غږېدلی دی.
تشویش خو ډېر په کورنۍ کې ډېر عوامل لري، خو اکثر عوامل چې دي کنه د اقتصادي وضعیت دا تشویش پیدا کېږي. کورنۍ وضعیت سالم نه وي، سیاسي وضعیت هم تاثیر لري. دغه مرضونه د کرونا دې سره خو اکثره تشویشونه نور هم زیات شو، او بل د غریبۍ د وجې چې اولادونه به مې څنګه تربیه شي. د دا حالات او دغه ټول زمان او حالات او سیاسي وضع دا ټول په تاثیر لري. مونږ په سلو کې تقریبا 90% خلک په دې تشویشو اخته یو. دا د تقریبا د څلوېښت کاله جنگ د وجې سپینګیري زواړه ځوانان شو، سپینګیري شو، دا حالات ټول تاثیر لري. ټول په دې حالات کې مطمئن کار نه کوو، مطمئن وظیفې ته نه شو تللی، مطمئن یو سړی د یو ولایت نه بل ولایت ته نه شي تللی، خو نو دې نه غټ تشویش بل کوم دی.
داسې کسان هم په ټولنه کې موجود دي چې سره له ډېرو ناخوالو بیا هم خوشحاله ژوند کوي، ځان او کورنۍ له اندېښنو او تشویش څخه ساتي. د کابل ولایت اوسیدونکی محمد حسن وایي
خو موږ زه خپله شخصا تشویش ته کوم ارزښت نه ورکوم، دا وړې وړې خبرې غټې خبرې دا هغې خپله غواړ کوشش کوم چې کور خپل کور له پل میل سره په خوشحاله ژوند تېر کړم او په خوشحالۍ سره تېر کړم. ځکه تشویش ته اهمیت ورکو دا ټوله کورنۍ سره بد عواقب سره مواجه کېږي. تشویش ور خبره چې هېڅ اهمیت نه ورکو، ما هېڅ یادوم نه، یو کور کې نه یادوم، مور سره، خور سره، ورور سره، فامیل کې، دفتر کې نه یادوم. زه پوهېږم چې له دې نه تشویش سره نور تر تشویش پیدا کېږي چې نه یادوم، صبر پې کوم، خدای ته سپارم. سمدا کورونا مرض سره راغی نو ما دوی ته دا هغه ورکوه، داسې روحیه مې ورکوله چې دا ځانونه خدای ته وسپارې. هغه کومه ډاکتران څه توصیه کوي دا ما د نظر ونیسي، نور هېڅ کوم تشویش نشته. ده میوې خورئ، د لیمو دا شیان استفاده کوئ، انشاءالله کوم مشکل نشته. او همداسې روحیه هم ورکړه، د مورال قوي و، انشاءالله مرض هم پیس کوم تاثیر ونه کړي.
ډېرې اندېښنې یا تشویش سره له دې چې خپله شخص په بېلابېلو ناروغیو اخته کوي، په ټولنه او کورنۍ هم خپل منفي اثرات درلودلی شي. یو تشویشي مور خپل اولاد سم نشي روزلی. په دې اړه د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد احمد جان داسې وایي.
لکه څنګه چې ویل کېږي چې تشویش د ناروغۍ مور ده، همداسې د بدبختۍ او ناخوالو مور هم کېدای شي. او کله چې په کوم کور کې تشویش پیدا شي، نو دغه کورنۍ ټول غړي د تشویش نه متاثره کېږي او د دوی ژوند د سختو مشکلاتو سره مخامخ کېږي او دغه تشویش د ډیرو بدبختیو لامل کېږي. ځکه یو چا سره چې تشویش وي او یو کورنۍ کې تشویش موجود وي، هغوی همیشه د ژوند ټولو چارو ته د شک په سترګه ګوري او داسې فکر کوي چې زمونږ دا کار به که ښه کار وي نو دوی به ورته تشویش لري او هغه کار به داسې فکر ورته کوي چې دا خرابیږي او بده پایله لري. نو زما په اند تشویش د ډیرو بدبختیو لامل ده.
محمد جان زیاتوي هر هغه څه چې د کورنۍ په غړو منفي اثر ولري پرته له شکه چې ټولنه هم زیانمنوي، ځکه کورنۍ د ټولنې یو سمبول دی.
نو لکه څنګه چې تشویش په یو کورنۍ او د کورنۍ په غړو باندې بدې اغېزې کوي، همداسې په ټولنه هم بدې اغېزې کوي او بدې پایلې رامنځته کوي. او حتی چې په بعضې وختونو کې تشویش په یو ټولنه کې خلکو ته د روحي تکلیفونو لامل هم کېدای شي.
کورنۍ یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منو دوستانو، دا چې ولې ځینې خلک له حده زیات تشویشي دي، څنګه کولای شو چې تشویش له ځانه لرې کړو، دا او دې ته ورته پوښتنې په یوې مرکه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د برخې له استاد پوهندوی محمد شمس غزنوي څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. ځینې خلک ډیر تشویش کوي، له حده زیات تشویش کوي، علت به څه وي؟ ولې دومره ډیر تشویشونه کوي؟
اصلا خبره خو داسې ده چې د زموږ تاسې پریشانی، استراب او تشویش د ټولو انسانانو یو طبیعي حالت دی. یعنی انسان د خپل د ځان د ژغورنې لپاره د یو خطر نه ځان ژغوري یا د یو مشکل نه ځان بچي، نو دغه یو هغه ضرورت دی چې دوی باید تشویش ولري. خو ستاسې خبره دا دی چې ځینې بې ځای تشویشونه یا له حده زیات څوک تشویش چې کوي هغه بیا مرضي تشویش ورته وایي. یعنی د مثال په توګه، مثلا که څوک د یو مرض نه تشویش لري یا د یو بل خطر نه تشویش لري چې دوی ته تر اوسه متوجه سوی نه ده، خو کیدای شي چې دوی داسې فکر وکړي که زه مریض شوم، که زه داسې یو بل مشکل سره مخامخ شم څه به وکړم. نو دغه تشویش بې ځای تشویشونه دي، دا بیا نو یو مرضي تشویش.
استاد، که مثلا تشویش د حده زیات شي په کورنیو کې، خصوصا په کورنۍ کې یو کس ډېر تشویش کوي، حد زیات تشویش، دا به کوم ستونزې کورنۍ ته، ټولنې ته، دغه کورنۍ په غړو باندې به کوم بد اثر پرې باسي؟
وایي چې دا عاطفي حالتونه دا ټول مؤثر دی په نورو باندې. مثلا که یو څوک په کور کې آرام چینی، خبرې نه کوي یا ډېر خفه وي، خفګان کوي، کورنۍ ټول غړي سره به همغسې اثر اچوونکي دي. دا ټول عاطفي حالتونه، که خوشحالي وي، که غمجن وي، که ویره وي، دا ټول پر نورو باندې تاثیرمن وي، اغېزمن وي.
استاد، په ټولنې باندې بد اغېزه وکړي د تشویشي انسانان؟
په کورنۍ باندې اغېزمن دی، په ټولنه، په صنف، په هر ځای کې چې څوک یو څوک له یو شی نه ویږي هغه په ټولو باندې تاثیر کوي. ټول خلک ورسره همغسې مسترد کېږي، همغسې تشویشي کېږي.
څه حل لارې به موجودې په دې برخه کې؟
تر ټولو نه اول خو دا دی چې د سر پوه شي چې زما د موضوع تشویش دی. تشخیص لومړنۍ خبره د حل د لارې لپاره دی. مثلا که زه پوه شم چې اصلا دا موضوع خو د تشویش وړ نه دی، خو زه هسې تشویش شوی یم، زه هسې مسترب شوی یم، که زه په دا موضوع باندې پوه شوم، دا د حل هغه مهم لاره اول همدغه دی. دویم، هغه څوک چې پوه شو چې زه خو تشویش لرم، نو د خپل تشویش د ویلو لپاره باید چې داسې خپلوانانو، همزولو، دوستانو سره د خپل مشکل د هغوی سره خبرې وکړي، ووایي چې والا زه داسې تشویش لرم. دا تخلیه کول د موضوع د دویم لاره ده چې څوک که غیر حقیقي تشویش لري د خپلو دوستانو سره خپل موضوع ورسره شریک کړي. دریم لاره د اضطراب، د تشویشونو د ماتولو لپاره خندا دی. حتی د مصنوعي خندا نه دی د مسکا چې دی چې بهي غیر حقيقي دی هغه مثلا څوب یو مسلی خنداو ده د تشويش د ماتول لپاره د تشويش د منځولو لپاره د ډیر مهم دی باید چې موږ د ورځې څو ځله وخاندو او د سه موضوعات سره د سه خلکو سره خبري وکړو چې غوي یو ټوکا یا یو د سه بل د سه حالات صحیح او رواني ډیر سالم وي او خلکو سره خبري وکړو چې د غوي د حالات د غوي اگر سلامتی په موږ باندې تاثیر وکړي د ورځې تر شلو دقیقو پورې تر ډیر شو دقیقو پورې ورزش مثلا ګرځېدل پارکونو ته تلل داسې ځایونو ته چې هغه ځای ډېر ښه اکسیجن ځای ولري هلته پاتې کېدل
یعنې که څوک غواړي خپل تشویش خپله تداوي کوی شي
کاملا خو د تشویش اکثرا موضوع رواني موضوع ده نو ښه خو به دا ده چې که څوک مریض خدای نخواسته وي او یا روغ وي خو نو تشویش ته باید وخت ورنه کړي
ډېره مننه استاد ګرانه دوستانو دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیه هي چاره